امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درانو اوریدونکو ستړي مشي زانه او شبا شتایم روان خبرونه کې درته د خبرونو سرټکی بشپړ خبرونه او رپورټونه لرو. لمړی د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
ولسمشر غنی په هلمند کې د ولایتي چارواکو سره د دغه ولایت په وزې خبرې کړې. افغان ځواکونو دوه تنه پاکستانی ډیپلوماټان جوړولي دي او د امریکا لوی سرنوال ویل چې د خپلې دندې نه استعفا نه کوي.
د لوګر والی ویلی چې ځینې سیاسي کړۍ د امنیتي چارواکو په استخدام کې مداخله کوي. کډوال اشپزان د اروپا په اشپزخانو کې ډیر مشهور شوي دي. د دوبی په موسم کې اکثره میکروبي او پرازیتي امراض پیدا کیږي، په خاص ډول په ماشومانو کې. مخې څنګه نیول کېدای شي؟ درنو اوریدونکو رپورټونه وروسته اوري. وزرته نظرانه یوسف زید د سات خبرونه وایي.
السلام علیکم. ولسمشر غنی نن هلمند ته تللی او هلته یې د دې ولایتي چارواکو سره د دغه ولایت د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. عزیز الله پوپل رپورټ را لېږلی.
ولسمشر اشرف غنی د تیر خلاف دا ځل د لشرګا ښار پر ځای د دې ولایت په شمال 80 کیلومتري کې د شورا او پوځي اډې ته ولاړی او هلته یې له ملکي او نظامی مامورینو سره پیوستره غونډه کې ګډون وکړ. نوموړي په دې سفر کې د هلمند له ولسي مشرانو او عامو خلکو سره هم ونه کتل. ولسمشر غنی په شورا او پوځي اډه کې لومړی د هغه 15 افغان سیمیزو پولیسو د کورنیو لغړو سره وکتل چې د رواني اونۍ په سر کې د امریکا د پوځ په هوایي برید کې په تیروتنه سره وژل شوي وو. ولسمشر غنی هلمند ته د خپل سفر پر مهال د ولس سره د نه لیدلو په اړه وویل چې پلان لري د هیواد له ټولو کلي اردوګانو څخه لیدنه وکړي چې پیل یې له میوند کلي اردو څخه وسو. په هلمند کې د 215 میوان قلی اردو کمانډان جنرال ولی محمد احمدزی امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې جګړیز فصل ته پکتو ولسمشر امنیت لومړیتوب ورکړي او له قلی اردو څخه لیدنه هم د دې لپاره وچی راتلونکي پلانونه سره شریک او همغږی شي.
خبرونه ته ادامه ورکو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د غور ولایت د تیوره ولسوالۍ بیرته نیولې ده. د دفاع د وزارت ویاند جنرال دولت وزیر امریکا غږ ته وویل چې د تیورا ولسوالۍ د بیرته نیولو عملیات نن سهار وختي پیل شوي وو چې په نتیجه کې د دغې ولسوالۍ مرکز افغان ځواکونو بیرته ونیو. تر اوسه طالبانو د حکومت لخوا د تیورا ولسوالۍ د مرکز د بیا نیولو د اداګانو په اړه عکس العمل نه دی ښودلی. وسوالو طالبانو د تېرې یکشنبې په ورځ د یوې سختې جګړې وروسته د تیورا ولسوالۍ مرکز ونیو. اجرایی ریاست د روسیې چارواکو دروستیو سرګندونو په عکس العمل کې ویلي دي چې هیڅ چا ته به اجازه ورنه کړي چې په افغانستان کې پوځي اقدامات وکړي. افغان عسکرو هغه دوه تنه پاکستانی ډیپلوماتان جوړولي دي چې تیره میاشت برمته شوي وو. دغه دوه تنو پاکستانیانو په جلال آباد کې د پاکستان په کونسلګرۍ کې کار کوو. دغه دواړه د جون په 14 نیټه هغه وخت برمته شول چې د رخصتۍ تیرولو دپاره پاکستان ته روانو. تر اوسه پورې لا چا د دغو ډیپلوماتانو د برمته کولو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د حکومت نه مننه کړې ده او ویلي دي چې دغه دواړه ډیپلوماتان به زر تر زره پاکستان ته راورسیږي چې د خپلو کورنیو د غړو سره یوځای شي. د امریکا د کانګرس غړو په روسیې، ایران او شمالي کوریا د تازه بندیزونو لایحه تیاره کړې ده او جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته د توشی دپاره لیږي. د امریکا د سنا د مجلس غړي باب کراکر پرون د چهارشنبې په ورځ ناوخته په یوې اعلامیه کې وویل چې د استازو په مجلس کې د اکثریت ګوند مشر کوین مکارتي سره د خبرو اترو نه وروسته په دې لایحې موافقه وشوه. په دې لایحې کې کانګرس ته دا صلاحیت هم ورکړل شوی چې که جمهور رئیس ته دغو بندیزونو د ختمولو دپاره کوم اقدام وکړي، هغوی به وکړی شي چې په چټکۍ سره یې رد کړي. د فلسطینیانو جمهور رئیس په فلسطینیانو غږ کړی چې بیرته دې د الاقصی جومات ته د مونځ دپاره ځي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
په بیت المقدس کې د مسلمانانو مذهبي مشرانو نن پنجشنبه ویل چې نن د ماسپښین مونځ به د الاقصی جومات کې وکړي. فلسطینیانو د دې خبر د اوریدو سره په سړکونو راووتل او د خپلو مشرانو دا خبرې په خوشحالۍ ولمانځله.
احنا مربوطين مع الوقف الاسلامي
موږ د اسلامي وایزینو خبره تعقیبو، هغه زموږ مسؤلیت لري.
روانونه په زورګونو فلسطینیانو ورسره لاغه د الاقصی جماعت نه د باندې په سړکونو باندې لمونځ وکړ چې مذهبي مشرانو ورته ویلي وو د اسرایلو د امنیتي دروازو په وړاندې د احتجاج په توګه د الاقصی جماعت ته لاړ نشي.
خبرونه ته دا مورګو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د امریکا په پوځ کې به نور د نرخصیانو ګمارلو ته اجازه ورنکړي. ولسمشر ډونالد ترامپ د امریکا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما هغه پالیسي ختم کړه چې نرخصیانو ته په پوځ کې د کار کولو اجازه ورکړې وه. د اوباما حکومت یوازې یو کال مخکې دغه پالیسي اعلان کړې وه. د امریکا ولسمشر ترامپ دغه اعلان په خپل ټویټر باندې کړی دی. ترامپ پرون د چهارشنبې په ورځ په خپل ټویټر په پرله پسې دریو ټویټونو کې ولیکل چې د کارپوهانو سره د مشورو نه وروسته یې دا فیصله کړې ده او ځواکونو ته یې امر کړی چې نور به نرخصیان په پوځ کې نه ګماري. د بشر د حقوقو د سار ډلې د پنځشنبې په ورځ په خپل رپورټ کې ویلي دي چې امریکا باید د عراق د پوځ د 14 فرقې ملاتړ بند کړي، ځکه چې د پوځ د دغه فرقې نه د جنګي جنایتونو په حق له تحقیقات روان دي. دغه رپورټ وایي چې دغه فرقه امریکایي عسکرو روزلې ده. رپورټ وایي چې امریکا باید په دې حق له تحقیقات وکړي چې د پوځ دغه فرقه چې امریکایي ځواکونو په خپل روزلې وه ولې جنګي جنایتونه ترسره کوي. د بشر د سار ډله وایي چې دغه فرقې په عراق کې بندیان بربند کړي وو او بیا یې پرې ډزې کړې وې. بیا دوی ویلي وو چې دغه کسان د داعش غړي وو، ځکه یې په دا ډول ووژل. د چین په شمال لویدیځ کې سیلابونو زرګونه خلک د خپلو کورونو نه په تښتېدو مجبوره کړي دي. د ژغورنې مامورینو د دویمې پرله پسې ورځې دپاره د زیانمن شوو سیمو نه د خلکو ویستلو ته دوام ورکړی دی، ځکه چې د ډیرو نورو سیلابونو د راوتلو یره موجوده ده. په وینزویلا کې د اپوزیشن کسان نن د عمومي اعتصاب په آخرۍ ورځ به د هغه هیواد د ولسمشر نیوکالاس مادورو نه وغواړي چې د اساسي قانون د جرګې د جوړولو په خاطر ټاکنې وځنډوي. او د امریکا لوی سارنوال جیف سیشنز ویلي چې د خپلې دندې نه به استعفا ونه کړي. د امریکا لوی سارنوال د هغې نه وروسته چې ولسمشر ترامپ پرې نیوکې کړې دي ویلي چې د خپلې دندې نه استعفا نه کوي. ترامپ ویلي چې سیشنز د ټاکنیز کمپاین او روسیې ترمنځ د اړیکو په هکله د اداګانو په تحقیقاتو کې د ګډون ډډه کړې ده. بلخو ویل شوي چې لوی سارنوال غواړي د حکومت د پټو اسنادو د افشا کېدو په اړه یو تحقیقاتي ډله وګماري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. پام وکړئ مرکې ته. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي چې که افغان حکومت او نړیوال متحدین په افغانستان کې د تروریستي ډلو د ځپلو په برخه کې ناغېړي کوي، روسیه مجبوره ده چې په پوځي اقداماتو لاس پورې کړي. د زمیر کابلوف دا خبره افغان حکومت او نړیوالو متحدینو ته چې په افغانستان کې دي څه پیغام رسولی شي او دا په څه معنا؟ سیاسي مبصر محمد هاشم وحدتیار آشنا رادیو سره په مرکه کې دا پوښتنه داسې ځواب کړه.
اول خو زه بردا چې روسیې د وخت هم دا کار شروع کړی دی. د روسیې جنرالان د طالبان سره یو ځای په هلمند کې لیدل شوي دي چې د طالبان سره مرسته کوي د داعش د مبارزې په خاطر یا داعش د له منځه وړلو په خاطر.
وبخې ولې صریحانه د پوځي مداخلې اعلان اوس کړی دی؟
دا په دې معنی شي چې د دیرشو کالو مخکې حالات بېرته تکرارېږي او د روسیې مستقیم مداخلات په د هغو مسایلو سره مخامخ شي لکه دوی چې د دیرشو کالو مخکې ورسره مخامخ شوي وو. او دا به د افغانستان د حاکمیت دپاره به یو لوی ګواښ واوسېږي او د افغانستان حکومت او افغانستان خلک به هیڅ وخت داسې اجازه ورته ورنه کړي روسیې ته چې داسې یو اقدام وکړي، یو اړخیز اقدام.
په افغانستان کې د داعش موجودیت روسیې دپاره څومره لوی خطر دی او یا څه تاوان ورته رسولی شي؟
مننه. روسیا اندېښنه ډېر پخوانه د داعش نه دا لري. دا فکر کوي چې په افغانستان کې د داعش موجودیت به منځني ختیځ ته راشي او بالاخره د منځني ختیځ نه به د روسیې سرحدونو ته راشي. دغه ترس او اندېښنې دا نه تنها چې د داعش څخه لري، دا د پخوا د طالبانو څخه هم لرله. د همدې په خاطر د شمالي تلوارو سره دوی پخوا مرستې کولې تر څو طالبان وځپي. اوز طالبان سره مرسته کوي تر څو داعش او زپی ځکه تاسو د داعش څخه زیات شولې تر څو داعش و نشي کولای چې د روسي سرحدونو ته ورسیږي. د طالبان څخه دومره زیات ترس په دینه و چې طالبان ټول نړۍ ته خبره نه وشوي، اما داعش نن ټول نړۍ ته خبره شوي دی. په سوریه کې وګوري، په عراق کې وګوري، په افغانستان کې وګوري، اوس په جنوبي آسیا او نور هیوادونو ته هم پراخه شوي دي.
که روسیه پر اختیار هم د داعش نه خطر احساسي او غواړي خپل هیواد د داعش له خطر وساتي، باید په دې ګډه مبارزه کې څه رقم برخه واخلي؟
اول کوم استخبارات معلومات چې روسیه د داعش په مورد کې لري هغه د افغانستان حکومت سره یو شریک دي، ځکه تنها افغانستان حکومت کولی شي چې داعش له منځه یوسي. تر اوسه پورې داعش چې ځپلی دی افغانستان حکومت کړی دی. حافظ سعید چې د داعش یو لوی رهبر و په افغانستان کې، هغه د افغانستان پوځ له منځه یوړو، هیچا له منځه وړی نه دی. د 200 څخه زیات سرتېري تنها په جون میاشت کې د افغانستان حکومت وکولی شول چې د داعش پوځیان له منځه یوسي. داعش چې په هلمند او فراه کې دی پیدا شوی و، کاملا په هغو سیمو کې د افغانستان حکومت وکولی شول چې له منځه یوسي، تنها په مشرقي سیمو کې داعش پاتې دی. دویم کار چې روسیه کولی شي هغه دا ده چې هغه هیوادونه چې داعش څخه ملاتړ کوي په افغانستان کې، او د داعش هر جنګیالي ته د میاشتې 80,000 پاکستاني کلداري ورته ورکوي، دغه هیواد سره روسیه قطع رابطه وکړي او بلکې فشارونه ورته راوړي، او د هغه هیواد سره د پوځي نظامی تمرینونه نه کوي لکه په تیر سپتمبر کې چې اویا نظامی روسی نظامی کمانډویان او یو ځای د پاکستان د پوځ سره تمرینونه وکړل. نو که چېرته غواړي چې روسیه په افغانستان کې مداخلات وکړي، نو دغه مداخلات باید اول تعریف شي چې څه رقم مداخلات دا مداخلات د وخت نه شروع شوي، او که چېرته غواړي چې داسې مداخله وکړي لکه په سوریه کې چې کوي، چې هغوی به حمل اوایي عملیات کوي، نو دا به نه افغانستان هیواد ورته اجازه ورکړي، نه به د افغانستان ملاتړي نړیوال ورته اجازه ورکړي.
ډیره مننه وحدت یار صاحب
کور وره. مننه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
کډوال اشپزان د اروپا په اشپزخانو کې مشهور شوی دی. دا چې څنګه اولې دا وروسته په رپورټ کې اوري، خو اوس لوګر ولایت نه رپورټ لرو. د لوګر والی ویلي چې ځینې سیاسي کړۍ د امنیتي چارواکو په استخدام کې مداخله کوي. د اړوندو وزارتونو نه غوښتنه دي چې د استخدام پروسه له مداخلې وژغوري، څو وکولی شي امنیت ښه تامین کړي. ابراهیم رحیمی پاکله رپورټ را لګلی.
د لوګر والی وایي چې دغه ولایت د ملي امنیتي ځواکونو د افسرانو او چارواکو په استخدام کې د ځینو سیاسي کړیو مداخله د سبب شوې چې د امنیت په تامینولو کې له ستونزو سره مخ شوي. والی محمد حلیم فدایی په دې برخه کې د چا نوم وانخیست، خو له امریکا غږ سره یې په خبرو کې وویل چې دا کار پر ولسوالیو سربیره د لوګر په مرکز پل عالم کې هم د نامنۍ رامنځته کېدو ته لار هواروي. ده د کورنیو چارو او ملي دفاع له وزارتونو غوښتل چې د ملي امنیتي ځواکونو د تقرر او استخدام پروسه له سیاسونو وژغوري، څو وکولی شي په خپلو دندو کې خپلواکي وساتي.
تر څو چې زموږ ملي امنیتي ځواکونه حتی اقل په لومړي قدم کې د سیاسونو له مداخلې خلاص نه شي، د دوی له فشار نه خلاص نه شي، دا غیر سیاسي نه شي، مطلق مسلکي متعهد با تجربه او رښتینی افراد ونک مارل شي، دغه نه امنی نه یوازې په لوګر کې بلکې په نورو ساحو کې په نورو ولایتونو کې به هم کنټرول نشي، ځکه هغه څوک چې یو چا سپارښتنه کوي ګماري، دغه کس بیا د نظام پر ځای هغه فرد ته ځان مسؤول ګڼي، نه نظام.
ولی حلیم فدایی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د لوګر په مرکز او یو شمېر نورو سیمو کې په ځینو هدفي وژنو کې یو شمېر حکومتي او ملکي کسان په نښه او وژل شوي دي. ښاغلی فدایی همدارنګه وایي چې ځینې سیاسي کړۍ او یو شمېر مدني کسان د خپلو شخصي ګټو په خاطر د دولت خلاف تبلیغ کوي. د ده په وینا دا کار دولتي حاکمیت ننګوي. هغه وایي
سیاسي مبلغین، سیاسي تبلیغیان او مدني تبلیغیان هغه چې حتی زما د توان نه بهر شخصي غوښتنې لري، هغو که 100% هم امنیت خشي، هغوی به بیا هم خپل تبلیغ کوي، اما بدبختانه دوی دغه تبلیغ په منفی تاثیراتو باندې او دا چې په انکشاف او بیرغونه باندې څومره بد تاثیر لري او دا چې طالبان څومره تقویه کوي دا نشي محاسبه کولای.
په ورته وخت کې د لوګر امنیه قومندان لوی پاسوال عصمت الله علیزي د امنیتي ځواکونو په استخدام کې د سیاسي ډلو د مداخلې په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې ځینې سیاسي ډلې د امنیت تامین د شخصي ګټو پر وړاندې خطر بولي. ده وویل امنیتي ځواکونو تر خپل وسه هڅه کړې چې د لوګر په مرکز او ولسوالیو کې د نامنې پیښو مخنیوی وکړي.
ستا اشخاص او افراد چې د دوی شخصي ګټې په امنیت کې په خطر کې اوسي، دوی مافیا دمځکې وي، دوی به پاسیدان اوسي، دوی به غاصب دمځکې اوسي، دوی به د طالب سره اړیکې لري. طبعاً چې هغوی سدو باندې یو رقم دی، د موادو مخدر دی، او دوی نه غواړي چې دلته امنیتي ځواکونه برلاسي اوسي.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د لوګر د امنیت په اړه اندېښنې ډېرې شوې، د مدني فعال اصیل خان احمدزي په وینا په حکومتي چارو کې د غیر مسؤولو ډلو مداخله شته وضعیت نور هم ترینګلی کوي.
زما غوښتنه دا ده چې هر اداره په خپل ذات کې مسلکي کسان لري، په خپل راس کې مسلکي کسان لري، که هغه وزارتونه دي، که هغه ریاستونه دي او که هغه نور ارګانونه دي، پرېږدي ښودل شي خپلو اداراتو ته چې لوړ رتبه چارواکي لاندې کسان په خپل استخدام کې خپل امتحان ترې واخلي، ازمونه ترې واخلي، تر څو شفافیت او پاکوالی رامنځته شي.
همدارنګه سمده مخکې د لوګر د ولایتي شورا ځینو غړو هم امریکا غږ ته ویلي وو په لوګر کې د طالبانو تر څنګ نورو غیر مسؤولو وسلوالو ته هم د فعالیت زمینه برابره کړې. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
امریکا غږ نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. کډوال اشپزان د اروپا په اشپزخانو کې مشهور شوي دي. هغوی د کډوالو د خوراکونو د جشن لپاره د ګڼو اروپایي هیوادونو په ښارونو کې د کډوالو د نړیوالې ورځ په مناسبت خواړه پاخه کړل. په دغه جشن کې د سوریې، افغانستان، اریتریا او نورو هیوادونو اشپزانو برخه اخیستې وه. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
کډوالو اشپزانو د اروپا په 14 ښارونو کې په رستورانونو کې خواړه پاخه کړل. دا کار د اروپایي خوراکونو د نړیوالې ورځې برخه ګڼل کیږي. د بلجیم په دې مشهور رستوران کې د سوریې یو کډوال اشپزي کوي.
موږ د سوریې یو خاص خوراک ملوکیا پخو. په دې کې سابه، دنیا، اوګا کارول کیږي. بیا پکې د چرغ غوښه اچو او لوري سوریې یو ځای خلکو ته ورکو.
باسط په 2015 کال کې جګړو ځپلې سوریې هغه وخت پریښودله چې د خوراکي شیانو له کمپنیو سره کار کاوه. هغه دا واورېدل چې ډېر ژر به عسکرۍ ته جلب شي. د میلیونونو سوریایانو په څیر د خوندي ځای لټون پیل کړ او اروپا ته یې کډه وکړله. هغه وایي دا ډېر ښه فرصت دی چې د اشپزۍ له لارې په اروپا کې ښه ژوند پیدا کړي. یانیک وان آیکن د دې رستوران خاوند او مشهور اشپز دی. هغه په دې باور دی چې بهرني اشپزان د بلجیم د رستورانونو لوړ معیار نور هم لوړولی شي.
دا ډېر ښه کار دی چې د نورو اغزو او موادو نه چې د نړۍ له ګڼو برخو نه راغلي دي د خوراکونو په پخولو کې ګټه واخیستل شي. په دې توګه هر سړی له بل نه یو څه زده کولای شي او د هغوی په دود او دستور لږ ډیر پوهېدلی شي.
د خوراکونو د جشن ابتکار په پاریس کې پیل شوی و او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ملاتړ وکړ چې د کډوالو او نورو ترمنځ کلتوري تبادله زیاته شي.
زه فکر کوم چې په اروپا کې د کډوالو په اړه نظر ډیر بد دی. له همدې امله دا مهمه ده چې د داسې کارونو ملاتړ وشي چې کډوال پکې خوراکونه پاخه کړي. زه په دې توګه د هغوی ملاتړ کوم.
د دې میاشتې تر اخره پورې 80 تنه کډوال اشپزان د اروپا د 14 ښارونو په پخلنځایونو کې خواړه پخوي. نسیم ستانیزای، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
دا واشنگتن څخه دا امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
دا دوبی په موسم کې اکثره میکروبی او پرازیتی امراض پیدا کیږي. په خاص ډول په ماشومان کې اسهالات یا نس ناسته ډیر لیدل کیږي. زموږ همکار شفیع سردار د ډاکټر نور الله قیسوزی نه پوښتنه کړې چې ولې د دې ناروغۍ نه اکثره ماشومان مري.
ډیر تاسو ډیر مهم نقطې ته اشاره وکړه. نس ناسته به وجود د دې چې یو ډیره عادي ناروغي ده، ناروغي ده او که چیرته والدین خصوصا مند متوجه شي نو د دې ناروغي مړینه به ډیره کمه وي. دلیل دا ده چې په دې ناروغۍ کې د وجود اوبه کمیږي او مند دې ته متوجه نه دي، د وجود اوبه چې کم شي او دغه کمواله بیخي زیاته شي بیا نور سیستمونه حتی بدوري هم له کاره ولېږي او ماشوم د مرګ خواته راهنمایي کیږي.
د ماشومانو د ناروغۍ متخصص ډاکټر او د اندرا ګاندي د روغتون رئیس وایي والدین باید دې نقطې ته ډېره توجه وکړي. کله چې د دوی ماشوم ته اسهال یا نس ناستې پیدا سي، باید هغه ماشوم ته په وخت او زمان سره مایعات ورکړي. هغه ځایات چې دوی ته د نس او خولې له لارې پیدا سوي، دا باید د دې لارې څخه پوره کړي، یعنی د کور په عادي اوبو کې لږ څه مالګه او بوره حل کړي او ناروغ ماشوم ته یې ورکړي، تر څو دوی د دې مایعاتو په واسطه د مرګ له خطر څخه وژغورل سي. ډاکټر یوسفزی وایي هغه خلک چې په لیرو پرتو سیمو کې ژوند کوي، کله چې د دوی ماشومانو ته د نس ناست یا اسهال ناروغي پیدا سي، والدین باید و دې ټکي ته ځانګړې توجه وکړي. دی وایي
چې ډېر مهمه ده، اول دا ده چې کچیر ته موږ د خپلو ماشومانو ته خصوصا میندې په خپل وخت اول د مور شیدې شروع کړي. دا د مور شیدې ډېره مهمه ده چې ماشوم ته شپږو میاشتو د مور شیدې واخلي، په دې کې د ماشوم غذا تر څنګ په کافي اندازه اوبه هم شته. دا یو ډېر مهمه خبره ده چې میندې باید متوجه اوسي چې په اوله مرحله کې د ولادت نه وروسته زر خپل شیدې شروع کړي. په دې شیدو کې دوه ډېر مهمې خبرې دي، اول دا چې هغه کافي انرژي لري، دوم دا چې هغه مواد لري چې ماشومان د دې عادي ناروغیو نه ساتي په اوله مرحله د ژوند کې، او بل مهمه خبر ده د هغه ماشومان چې د شپږ میاشتو نه پورته دي، دوی ته کله چې غذا ورکول کېږي دا غذا باید صحي غذا وي، پاکه وي، حتمي نه ده چې ډېره لوکس او په اصطلاح قیمتي غذا وي. د کور عادي د کچالو هغه پیاله او شوروا یا پخپله جوش کړي کچالو، دا هغه غذا وي چې د شپږو میاشتو نه وروسته ماشومانو ته باید شروع شي. خو شرط دا ده چې دا باید پاک وي، ماشومان به د نس ناستي له ناروغۍ نه بچ شي.
په پای کې ډاکټر نورالحق یوسفزی وایي کله چې ماشوم د یو کال څخه واوري، نو باید خپله زیاته انرژي او د وجود زیات ضرورت د عادي غذا څخه واخلي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
زمون غږ د واشنگتن ناوړي. په کندوز کې د پولیو واکسین اختصاصي څلور ورځنی کمپاین چې سبا پای ته رسیږي، په ترڅ کې به 3,000 ماشومان واکسین شي. د جګړو له امله دغه کمپاین په خان آباد کې ځنډیدلی و، خو د کتلوي مافیت مسؤلین وایي هلته به هم ماشومانو ته واکسین ورسی.
د قندوز د کتلوي معافیت مسولین وای چې د پولیو واکسین په دغه اختصاصي کمپاین کې به 3,000 ماشومان په ټول ولایت کې واکسین شي، خو د خان آباد په ولسوالۍ کې د جګړو لامل د ماشومانو واکسین کول ځنډیدلی او سبا چې د کمپاین اخیری ورځ ده، د دغه ولسوالۍ ماشومانو ته به د پولیو د مخنیوي چاڅکي ورکړل شي. قندوز کې د کتلوي معافیت امیر غلام جیلانی عطایي وای د واکسین دغه اختصاصي کمپاین د مرکز په ګډون په ټولو اداري واحدونو کې تر سره کیږي، خو په خان آباد کې چې 13 ورځ جګړه و، دوی ماشومان واکسین نشو کړی.
تلویزیون د جولای منګا ترکاسری کمپاین په قندوز ولایت کې چې اختصاصي پروګرام او د پولیس په ضد باندې شروع شو، او 3 ورځې کمپاین کوم په قانه ډول سره ورسېدو، او یو ورځې پاتې دغه چې خاص ورځ د غیر حاضرانو لپاره چې سبا د جمعې ورځ ده، موږ رضاکاران د زی هغه غیر حاضران چې په 3 ورځو کې د واکسین نه پاتې یا د کور نه بهر و، هغه موږ رضاکارانو یاد شکړي دي او نن پلان گزاري و د غیر لپاره، او دا به سبا د خیر سره بیا هم په ټول ولایت کې د کمپاین کې زموږ ورځ کې د ماشومان د واکسینېږي. خان آباد ولسوالۍ کې زموږ د دوه زونو په ساحه کې چې عملا جنگ جریان درلود، د هغه ساحې کې کمپاین په 3 تاریخ باندې تطبیق نه شو، دلته تقریبا 10,000 ماشومان د واکسین نه پاتې وو. خوشبختانه نن پنجشنبه ورځ ده، موږ وکولای شو چې دوباره هغه سیمه کې چې فعلا جنگ قرار دی او خلک بیرته کورونو ته راستانه شوي دي، موږ به دو ځینو لپاره بیرته مواد واکسین نن ولېږل او سبا به د خیر سره په ځي دوه ځینو کې چې یوولس کله سره کېږي د دېر زره ماشومانو لپاره به د خیره بیرته کمپاین شروع کېږي او د ماشومانو به د خیره واکسینېږي.
عطایي زیاتوي دوی پلان درلوده چې 360,000 ماشومانو ته به واکسین رسوي او د کمپاین له پای ته رسیدو وروسته به دوی خپل پلان وارزوي. که چیرته په کومو سیمو کې ماشومان له واکسینو پاتې وي هغوی ته به هم واکسین ورسیږي. د قندوز والي اسدالله مرخیل وایي چې دوی په کلو او لرې پرتو سیمو کې ماشومانو ته د پولیو واکسین د دوو څاڅکو د ورکولو په موخه د سیمې له سپینګیرو قومي مشرانو او د علماو له شورا سره خبرې کړي چې خلک وهڅوي څو خپل ماشومان د فلج غوندې موزر مرض څخه وژغوري.
د ولایت لخوا نه هم خلکو ته دست په وخت او زمان سره توصیه شوي دي، هم مخورو خلکو ته، هم شورا د علماو ته، هم حج اوقاف ته او هم معارف ته. دوی کولای شي چې خلاصه خلکو ته دا ذهنیت ورزوندی کی چې هغوی خپل ماشومان هغه مختص مرکزونه د کمپاین د پولیو سي دي هغه ته حاضر، هغه منطقي چې په حساب باندې لاسرسي کا هغه تر نه لري پولیو واکسین ته نه لري، هغه ته منګه بازي سهولتونه ایجاد کړي دي په بازي نږدې مناطقو کې چې هغه ته د واکسین باید ورته تطبیق شي. د غوس فعلن هم دغه دوره چې د اوس منګه او تاسو دلته راغلي چې د کمپاین افتتاح کوو د اختصاصي خبرات.
رحمت الله صاحبه د قندوز د خار اوسیدونکو دي، هغه وایي چې د دوی سیمه ته واکسیناتوران ورزي او دوی هم په دې خاطر خپل اولادونه واکسین کوي چې له فلج څخه وژغوري.
نو واکسین خو رضاکار ډله لري او کور په کور ګرځيږي، ګټه خو دا ده چې ماشومان د ګوزند څخه ژغوري او ګوزند دغه سی او مرض چې علاج نه لري او بل اخر چې ټول عمر سړی ته مایوب پاتې کیږي، نو د دې لپاره چې باید ځان وژغورو خپل ماشومان واکسین کړو.
په قندوز کې د جګړو لامل ماشومان ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي نشي رسول کېدی، خو د عامه روغتیا د چارواکو لخوا بیا هڅه کیږي چې په سیمه کې د جګړې له پای ته رسیدو وروسته د پولیو له کمپاین پاتې شو ماشومان ته د ګوزند د مخنیوي واکسین ورسوي. ګلریم نزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
ولسمشر غنی نن هلمند ته تللی و او هلته د دې ولایتي چارواکو سره د دغه ولایت د وضعیت په اړه خبرې کړي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د غور ولایت د تیوره ولسوالۍ بیرته نیولې ده. د دفاع د وزارت ویان جنرال دولت وزیر امریکا غږ ته وویل چې د تیوره ولسوالۍ د بیرته نیولو عملیات نن سهار وختي پیل شوي وو چې په نتیجه کې د دغې ولسوالۍ مرکز افغان ځواکونو بیرته ونیو. تر اوسه طالبانو د حکومت لخوا د تیوره ولسوالۍ د مرکز د بیا نیولو د ادعاګانو په اړه عکس العمل نه دی ښودلی. اجرائیه ریاست د روسي چارواکو د وروستیو سرګردونو په عکس العمل کې ویلي دی چې هیڅ چا ته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې پوځي اقدامات وکړي. د افغانستان امنیتي ځواکونو پرون د چهارشنبې په ورځ هغه دوه تنه پاکستاني ډیپلوماتان چګورلي دي چې تیره میاشت برمته شوي وو. دغه دوه تنو پاکستانیانو په جلال آباد کې د پاکستان په کونسلګرۍ کې کار کوو. دغه دواړه د جون په 2018 نیټه هغه وخت برمته شول چې د رخصتۍ تیرولو لپاره کور ته تلل. تر اوسه پورې لا چا د دغو ډیپلوماتانو د برمته کولو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د امریکا د کانګرس غړو په روسیې، ایران او شمالي کوریا د تازه بندیزونو لایحه تیار کړې ده او جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ته یې د توشیح لپاره لیږلې. د امریکا د سنا د مجلس غړي باب کراکر پرون د چهارشنبې په ورځ ناوخته په یوې اعلامیې کې وویل چې د استازو په مجلس کې د اکثریت ګوند مشر کوین مکارتي سره د خبرو اترونو وروسته په دې لایحې موافقه وشوه. د فلسطینیانو جمهور رئیس په فلسطینیانو غږ کړی چې بیرته دې د مسجد الاقصی ته د لمونځ لپاره لاړ شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي چې د امریکا په پوځ کې به نور د نرخصیانو ګمارلو ته اجازه ورنه کړي. ولسمشر ترامپ د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما هغه پالیسي ختم کړه چې نرخصیانو ته یې په پوځ کې د کار کولو اجازه ورکړې وه. د بشر د حقوقو د سارډلې د پنجشنبې په ورځ په خپل رپورټ کې ویلي دي چې امریکا باید د عراق د پوځ د 14 فرقې ملاتړ بند کړي، ځکه چې د پوځ د دغې فرقې نه د جنګي جنایتونو په هکله تحقیقات کیږي. دغه رپورټ وایي چې دغه فرقه امریکایي عسکرو روزلې ده او د چین په شمال لویدیځ کې سیلابونو زرګونه خلک د خپلو کورونو نه په تښتېدو مجبور کړي دي.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په څو لنډو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو نورې خبرونې پیلېږي. اورېدل مه هېروئ.
که غواړی بیا ځلې خبرونه او رپورټونه واوري نو کولی شئ چې د امریکا غږ آشنا راډیو پښتو ویبپاڼه پرانیزئ. خبرونه او رپورټونه هم په فیسبوک او هم په ویبپاڼه اوریدلی شئ. تر بیا خدای مل شي.